امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو، زه خل خانم د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د شپې 9:30 دی چې په کابل کې د سهار 6:00 کیږي. د امریکا جغ آشنا رادیو په دوهمې سارانه خبری خبرونه پیل کو، خو د دې مخکې به خبرونه د سید بختیار شاه صاحب څخه واورو.
د خبرونو لنډیز، د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس وایي چې د شمالي کوریا هر قسم تهدید ته به سخت نظامی جواب ورکړی شي. د امریکا د خزانه وزیر په ټکزاس کې د سیلاب ځپلو سیمو د خلکو سره د 2.9 میلیارد ډالرو د اضطراری مرستې غوښتنه کړې ده. او مسکو د واشنگتن نه غوښتي دي چې په امریکا کې د روسیې د دریو قنصلګریو د بندولو په باب دی په خپلې فیصلې له سره غور وکړي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس وایي چې امریکا او متحدینو ته د شمالي کوریا هر قسم تهدید ته به سخت نظامی جواب ورکړی شي. اغلی میتس دغه خبرې پرون په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه د لوړ رتبه مشاورینو سره د ملاقات نه وروسته کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی میتس وایي چې امریکا د نظامی لارې په شمول د شمالي کوریا په ضد د جواب دپاره ډېرې نورې لارې هم لري. هغه وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم غواړي چې د هغې په باب اطلاع حاصل کړي. په همدې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي به نن د دوشنبې په ورځ د کوریا په ټاپو وزمې کې د روانو جنجالونو په باب یوه عاجله غونډه جوړه کړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن د خپل ملک د کانګرس د غړو نه غوښتي دي چې په ټکزاس کې د هاروي په نامه د سیلاب ځپلو خلکو سره دی د 2.9 میلیارد ډالرو په اندازه مرسته تایید کاندي. هغه دا هم ویلي دي چې د کانګرس غړي دی په د ټکزاس د خلکو په دې سخت وخت کې د سیاست نه کار نه اخلي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د شنبې په ورځ د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته ویلي دي امید لري چې کانګرس به په دې برخه کې په سرعت اقدامات وکړي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د مشرانو سره په دې هفته کې وګوري. مسکو د واشنگتن نه غوښتي دي چې په امریکا کې د روسیې د دریو قنصلګریو د بندولو په باب دی په خپلې فیصلې له سره غور وکړي. مسکو د دغو قنصلګریو تړل یو خصمانه عمل بللی دی. پرون د روسیې د باندنیو چارو وزارت وویل چې موږ دغه کار سرګند یو خصمانه عمل ګڼو او هم هغه په کامل ډول د نړیوالو اصولو په خلاف دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرائیلو په مطبوعاتو کې راغلی دي چې د هغه ملک پولیسو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د پخوانی رئیس دفتر او د بحری قواو د یو جنرال په شمول شپږ تنه د آلمان نه د یوه اوبتل په خریدارۍ کې د غبن له کبله نیولي دي. په خپله د اسرائیلو په صدر اعظم بنجامین نتانیاهو باندې په دغې قضیې کې د لاس لرلو الزام نه دی لګېدلی، مګر د اسرائیلو پولیسو د هغه نه د اداري فساد په نورو قضیو کې پوښتنې کړي دي، مګر هغه وایي چې د کوم غلط کار نه دی کړی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې وایي چې د 1200 بسونو هغه کاروان چې پکې د داعش هغه ملیشیا او ملکیان سفر کوي چې د لبنان او د سوریې د سرحدي سیمو نه راوتلي په دوو برخو تقسیم شوی دی. د حزب الله او د داعش د ډلې ترمنځ د یوې موافقې په اساس د دغو افراطي ډلې ملیشیاو او د هغوی د کورنۍ غړو د دغو سیمو نه په وتلو شروع وکړله. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې وایي چې هغوی به د دغه کاروان څارنه وکړي او هم به ملکیانو ته د تاوان د رسېدلو نه بغیر د دغو ملیشیاو په ضد اقدامات هم وکړي. د هند صدر اعظم شپږ وزیران په دې امید په کور کې نولي او درې تبدیله کړي دي چې ګوندې څه پرمختګ به وشي. نریندرا مودي د خپل انتخاباتي مبارزې په وخت کې ډېرې وعدې کړې وې، خو اوس یې چې د حکومت یوازې 6 میاشتې وخت پاتې دی په هغه سخت انتقادونه روان دي. اقتصادي وده تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې او په سلګونو زرو ځوانانو ته یې د کار د پیدا کولو ژمنه هم ناکامه شوې ده. د نریندرا د پلانونو د ناکامۍ په اړه یو نظر دادې چې په کابینه کې بې تجربه کسانو لځای ورکړی دی. په نوو کسانو کې درې پخوانی بیوروکراټان هم شامل دي. د هند صدر اعظم ښاغلي مودي د دفاع د وزارت دپاره یوه ښځه نومولې ده، نریرملا سیتارامن. په دې تیرو 15 کلونو کې لومړنۍ ښځه ده چې د هند دغه مهم وزارت دپاره ټاکل کیږي. 15 کاله مخکې میرمن اندرا گاندی هم دغه مقام ته رسیدلې وه. دا خبرونه
درنو اوردونکو خبرونه مو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل. او اوس د خبرونې لومړی راپورټ چې د افغانستان په اړه دی. جمهور رئیس اشرف غنی لغمان ولایت ته تللی او هلته د ختیځو ولایتونو له مسؤلینو او منصوبینو سره کتلی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې په راتلونکو 4 کلونو کې به 6 میلیارد ډالر پر افغان هوایي ځواک ولګوي. نور تفصیل د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لغمان ګمبيري کې د پوز د 201 سیلاب قلو اردو قومندانۍ کې لومړی د ختیځو 4 ولایتونو لوالیانو، امنیت قومندانانو، د ملي امنیت رئیسانو، افسرانو، بریدملانو سره بیلابیل ناستې وکړې او د امنیتي وضعیت جاجه واخیست. وروسته یې عمومي غونډې ته خبرې وکړې. ویل راتلونکو 4 کلونو کې به 6 میلیارد ډالر یوازې پر هوایي ځواک ولګي. ښاغلی غنی وایي هوایي ځواک به دوه چنده کیږي. تاسو ته زیر در کوم چې د اردو په برخه کې به هوایی ځواک دوه چنده شي. نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دغه هیواد د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅیم توندي شوي یادې کړې او ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو روانه جګړه ګټونکې وګڼله. جمهور رئیس غنی په نورو هیوادونو کې د اوسیدونکو کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د لارې هوارولو ژمنه وکړه او خپلې خاورې ته د دغو کډوالو تر راستنېدو یې افغان وجود نیمګړی وباله. افغان ولسمشر په ننګرهار کې د غصب شوې ځمکې د بیرته راستنولو لپاره بیا ځلې خپل ژمنه تازه کړه. د یادونې ده چې د ولسمشر د راتګ دغه مراسمو ته د رسنیو استادینه وربلل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د مکسیکو جمهور رئیس انریک پنانیتو د شنبه پر ورځ ویل هیواد به د امریکا هیڅ داسې پیشنهاد ونه مني چې هغه زموږ د ملي حیثیت پر خلاف وي. د امریکا ژه خبریالي الیسا بیلا کوکولی په دې باره کې دا راپورټ راچلدی چې پښتو خلاصه به زامن ومن تاسو ته دروروي.
پنانیتو د شنبه پر ورځ ملت ته خپل 15 کلنۍ وینا وکړه او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمهوری ریاست مقام ته رسیدو نه راپه دی خوایي. دا لومړی وینا ده. د مکسیکو جمهور رئیس انریک پنانیتو خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
لا ریلاسیون کون ال نوو گوبیرنو د استادوس اونیدوس کومو کون کوالکیر اوترا ناسیون سه تینه که باسار ان پرینسیپیوس ایرنونسیابلس سوبرانیا defensa del interés nacional y protección de nuestros connacionales.
د بل هر هیواد په شان د امریکا د نوي حکومت سره روابط د ملي حاکمیت، له ملي ګټو نه د دفاع او د خپل ادوا او د شغورولو په وصول باندې ولاړ دي. ما ویل او زه به په دې باندې ټینګار کوم چې موږ به هیڅ داسې څه ونه منو چې د یو ملت په حیث زموږ د حیثیت په خلاف وي. پنانیتو په خپل وینا کې د شمالي امریکا د آزاد تجارت له موافقه یا نافتا نه دفاع وکړه. د مکسیکو جمهور رئیس انریک پینانیتو بیا وای
El objetivo de México es consolidar este acuerdo como un instrumento de integración regional, dando plena certidumbre al comercio y a las inversiones entre México, Canadá y Estados Unidos.
El equipo negociador de México ha dado de que de semaiza etihad la para de wasili pehasa da muafiqat to qweshi aw de México, Canadá o America tar man tijarat aw sarmay guzari pe bash pul to ga qawishi. مرکچانو په خاصو هدایتونو باندې ټینګار وکړ چې په دغه خبرو کې دی په جدیت خنیت او ګټوري اراده سره ګډون وشي د مکسیکو ګټې تل په لومړي سر کې راځي دغه خبرو ته دې پوره وخت ورکړی شي چې داسې نتیجې ورنه لاسته راشي چې د درو واړو هیوادونو په ګټه وي پینانیتو هغو مهاجرو ماشومانو ته خپلې نیکې هیلې ورسولې چې پلرونو او میندو یې امریکا ته په غیر قانوني توګه رسولې دي ټرمپ د جمهوري ریاست د مقام لپاره د خپلې مبارزې په وخت کې په خاصه توګه د مکسیکو په خلاف سخت دریځ غوره کړی و او په هغو مهاجرو باندې چې له مکسیکو نه امریکا ته راځي د قاتلانو او غاصبانو ټاپه لګولې وه ټرمپ په نافتا باندې هم سخت انتقاد کړی او ګواښ یې کړی و چې له دغې موافقې نه وځي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د افغانستان لپاره جمهور رئیس ټرمپ په نوې ستراتیژي کې زیات تاکید د جنگ په میدان کې طالبانو ته په ماتې ورکولو سوی دی په دې پالیسۍ کې تر اوسه داسې څه نه دي ویلي سوي چې ډیپلوماسي ته به موقع ورکړل سي دغه تګلاره به په افغانستان کې د سولې پروسې ته یو څه ګټه ورسوي او که نه موږ په ورجینیا کې د افغانستان د چارو څېړونکي قمرالدین جبارخیل سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځو
د ټرمپ د ادارې په دې نوې استراتیژۍ کې زیات تاکید په جنگ شوی دی د ډیپلوماسۍ دپاره دومره زیات امکانات نه دي پرېښودل شوي ستاسو په نظر غوره لاره د متحده ایالاتو لپاره کومه لاره ای
د متحده ایالاتو دپاره په افغانستان کې لکه مخکې مې چې وویلې اول خو د افغانستان لکه څنګه دوی هم وایي اوسنۍ تازه خبرې دي د امریکا د پینټاګان چې د افغانستان د ځواکونو ظرفیتونه باید لوړ شي چې دا پخپله دغه د پرکیفیته ریفورم خبره ده سونو د لوړولو پروسه په تدریج سره باید د افغانستان حکومت ته وسپارل شي چې دې ته په بین المللي ټولنه کې یو اصطلاح لري چې لوکل اونرشپ آف سیکورټي سیستم ریفورم یعنی د اصلاحاتو د پروسې ملکیت چې باید دغه مملکت ته یا ادارو ته وسپارل شي دا په دې معنا چې خپله افغانان بیا کولی شي چې د خپل ضرورتونو او د خپل احتیاجاتو او د خپل امکاناتو په نظر کې نیولو سره دوی خپل د امنیتی ځواکونو لیکي ترتیب کی جوړ کړي
په جنگ باندې د میلیارډونو او ډالرو د مصرفولو په ځای باندې او یاد د سیو حکومت ملاتړ کول چې هغه د هر نقطه نظر به ثبات ده دوی ولې د طالبانو دغه قومندانانو مشرانو سره مستقیما خبرې نه کوي چې په داخله افغانستان کې جنگي
د سولې پروسه د افغانستان د دولت پورې ارتباط لري اصلاً د افغانستان په دولت کې تاسو وګورئ داسې یو ثابته د سولې د رامنځته کېدو لپاره یو ستراتیژي یا پالیسي نشته د سولې دغه پروسه دوی یو نیمګړې او معیوبه پروسه ده دا فکر کوم چې د خپل افغانستان د دولت مسؤلیت ده د بنډي ټولنه په دې کې ډېر زیات مداخله به نه کوي
د متحده ایالاتو نظامي قومندانان ول د طالبان سره مستقیما خبرې نه کوي څه معنی دی په دې کې
معنی کې دا دی چې زه فکر کوم چې دلته به ډیپلوماتیکي موانع اوسېږي چې دا به د افغانستان په داخلي چارو کې مداخلې په نظر کې نیولو سره حتمن سیاسي مسایل
زما مطلب دا دی چې ملي ګټې دایمي دي دوستان او دښمنان په جنگ کې بدلېږي را بدلېږي
ګوري تاسو ته معلومه ده چې د امریکایي ولسمشر ټرمپ هم سیاسي روغې جوړې ته اشاره وکړه زه په خپله په دې باور یم چې د افغانستان دولت باید د دغه پروسې مبتکر اوسېږي نه امریکایي قومندانان افغانستان دولت باید مبتکر وسی کی د افغانستان دولت باید د پیشنهاد کی او د امریکایانو او د نور بل مللي ټولنې حمایت باید د دې پروسې په ارتباط ترلاسه کی
امریکایان به سره ومني
سولې په ارتباط باندې فکر کوم چې په هر ځای کې تر اوسه پورې د سې د سولې پروسه نه در مخ کې شوی چې پاغه کې سولې رامنځته کی او چا مخالفت کړی
ډېر مننه جبار خیل صاحب
مننه تاسو ته
په ماشه
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
افغان فری فایټ یا د خلاص جنگ لوبغاړي سیر بادرزاده د خپل ځان څخه په ون لوړ او پتن ستر سیال تماتې ورکړي ده. د امریکا جغ آشنا ټلویزیون همکار ایوب خاورین د سیر بادرزاده د بریاو او د یو بل تکړه افغان باکسر احمد ولی هوتک سره چې هغه هم ډیر لوبي ګټلې مرکه کړي ده.
د سیر بهادرزاده بریالیتوب دی موږ ټولو ته مبارک وي، ټولو افغانانو ته. خو تاسو د افغانستان د سپورت کورنۍ ته ځانګړي مبارکي وایم. لوبي حتما تاسو هم خوند اخیستی دی، څنګه وه؟
ډیر مننه سلام تاسو د آشنا تلویزیون ټولو لیدونکو کارکوونکو ته. په دې راځي چې وخت ولرئ زم خپل نوبت سره د سیار بهادرزاده دغه ستره بریا ټول افغان ولس ته د زړه له کومې وایم. بل شکه چې ډیره په زړه پورې او لوبه والا ډیر خوند هم ترې واخیسته او ډیر غټ ویاړو. نو یو اف سی الټیمیټ مسابقو کې د بریا د افغانستان لپاره بل شکه چې ډیر غټ ویاړو.
په دغه لوبه کې چې تر دیرش پنځه دیرش څلوېښت زره ډیرو کسانو مخامخ نندارچیان ورته ناست وو، موږ لږ پوه کړئ چې پرون شپه د بهادرزاده د بری راز څه وو؟ او بیا وروسته زه نورې تخنیکي پوښتنې لرم، زه نور هم پوه شو. خو په دغه خپل تاسې موږ ته وایستئ چې دغه احساس څنګه وي چې کله ورننوځي د رنګ ته؟
د بهادرزاده احساس چې ما درک زه چې شناخته نه ډیر لرم، یعنې ارتباط کور سره ډیر زیات یم. د سیالۍ نه نوتو نه مخکې د ډېر ښه احساس چې ما ته ډېر خوند راکړه. دغه احساس زه هم اکثر سیالیو کې کوم. دا د وطن سره د هیواد سره مینه وه، نو دا په یو احساس نه وته چې زه د افغان ولس استازیتوب کوم، باید دوی ښه استازیتوب وکړم. د خپل افغانیت اکثریت موږ لوبغاړو ته غرور راوخي، غرور داسې حالت کې راوخي چې موږ افغانان سو له چا ناکام نه سو، خپل شجاعت په فایټ کې ښیو. نو د خپل شجاعت بې له شکه چې ډېر ښه وښود او ډېر ښه او قوي فایټر ده چې د تاریخي بیکګراوند ته فکر وکړو، ورسي بیکګراوند ته. نو ډېر له پخوانه سیالۍ کې یو اف سي یعنې هغه آخر لمټ ده چې دا هغه مسابقو کې فایټ کوي.
هوتک صاحب، کله چې د سیار بهادرزاده همداسې تاسې په خپله هم د میدان ته رنګ ته ننوځئ، د یو قسم د قوت احساس دننه کوي، یعنې سپورت او آمادګي خو طبعا ټولو نیولې. خو کله دغه افغان او بیا دی پرون د رنګ ته ننوت، نو د پښې په دې میدان داسې ودربولې او یو رقم احساسېدو چې دی د زوره ډک دی. دغه اصلا دغه زور په مټو کېږي او که دننه چېرته راټول سوی غوسه وي؟
دې ته تقریبا یو میاشت دوه میاشت مخکې ښه آمادګي نیول کېږي، ښه آمادګي ورته نیسي، تیاری ټول معلومات ترلاسه کوي، په خپل آمادګي اعتماد په نفس، یعنې زه آماده یم، آمادگی اعتماد په نفس دا کوي. نو او یو بل خبر ده چې کله د نقطې اشاره کوم چې دا په دې باید ټول هیوادوال او تاسو هم پوه شئ، باور کې د افغانستان بیرغ د اوږو په سر باندې چې کله رنګ خور روانېږي، د خپل ډېر او غرور ده، د خپل یو قوت ده چې موږ سره یې سیار د سیار یو ښه سټایل ده. یو سټایل دا و چې پښې ودربولې، او بل سټایل دا و چې کله لوبه خلاصه کړه او لاسونه خلاص کړل، نو دا د ځان ته یو ځانګړی یو ښه سټایل ده.
د دې خوشحالي احساس به کوو. خپل یو حال راکړه چې ستاسې څه پلان ده، د چا سره مو لوبه ټاکلې ده، چیرته مو بیا ووینو په رنګ کې؟
ما متاسفانه بدبختانه وروسته له نونسو بریاوې شلمه بریا ما له لاسه ورکړله. بیرته مې خپل عریف هم ریماچ کړ چې هغه تاریخ به مې سیبي راته راکړي. او غواړم نو سږ کال د افغانستان فاستازیتوب ځوان یم، ډېرې سیالۍ ولرم. نو سږ کال غواړم څو ځای سیالۍ ولرم، که د هغه ریماچ وخت لږ ډېر و غواړم بله سیالۍ ولرم. نو خپل عریف بېرته ریماچ کړ، نو بیا هم ژمنه کوم چې انشاءالله دا ځل په ډېر سادګۍ سره ماته ورکوم.
هوتک صاحب، ستاسو د بریا په هیله، او یو ځل بیا کور مودان چې دغه خوږې شېبې مو د ټولو سره شریکې کړې، او خپل احساس مو سیر بهادرزاده او تاسو دواړو ته ټولو ته مبارک.
شمالی کوریا هایدروجن بم څه شدی څنګه جوړیږي او د نورو اټومي وسلو سره څه توپیر لري؟ د دې ټولو پوښتنو لپاره مو د جرمني د هانور په پونتون کې افغان ساينس پو محمد تنا سره ایوب خاورین مرکه کړي.
دا ساسي مسلک دی موږ او اوریدونکو لیک پوکړي چې هایدروجن بم څه شی وي. لیک په اسانه عامیانه ژبه کراته وایسته لطفا.
په عمومي ډول اټومي بمونه چې ټول دي هغه د دې تعامل لمخې په دوه ډولو ویشل شوی. یو هغه دی چې د هستو د انشقاق په ترڅ کې رامنځته کیږي، او بل هغه اټومي بمونه دي چې د هستو د یووالي په ترڅ کې رامنځته کیږي. هغه چې د هستو د انشقاق یا ماتیدنې په ترڅ کې رامنځته کیږي هغه ته فیشن بم یا د نورمال اټومي بم چې موږ ورته وایي هغه ده. هغه معمولا د یورانیم یا نورو درندو هستو چې په ټوله کې هغه یورانیم غنی شوی یورانیم دی د غود انشقاق په ترڅ کې رامنځته کیږي، یعنی په نیوټرون باندې دا هسته وشتل کیږي، او دا چې کله وچوي د دې د چاودنې وروسته انرژي رامنځته کیږي. دغه بم چې نورمال موږ تاسو اټومي بم په نامه پیژنو دغه بم دی. او هغه چې هایدروجنی بم دی هغه غا دوم ډول تعامل نه چې د هستو د اتحاد ورته وایي یا یووالي یا نیوکلیر فیوژن دغه څخه رامنځته کیږي. هغه کې د وړې هستې یا وړې کتلې یو بلکې سره یو ځای کیږي، نخلول کیږي، او د دوی د کتلې د نقیصې یا ماس ډیفیکټ د پترس کې انرژي خارجيږي، او دغه انرژي د موتاسي چې د دوه هایدروجنونو د یو ځای کیدو نه خارجيږي. هم دغه تم هایدروجنی بم وایي. په ټوله کې ساده وایم هغه نورمال هایدروجنی بم د انشقاق پترس
تنها سب زم مطمئنه یم چې د فزیک او ساينس شاګردان به ډیر څه لدې زده کړي ستاسو چې څه خبري ورته وکړي. خو یو موږ عام خلک کپی پویسو چې دغه بم آیا تر هغه بل ډول اټومي بم چې عموما موږ اورو تر هغې په کمه بیه جوړیږي، تر هغې زیان کم دی زیات دی، تر هغې لوی دی دی کوچنی دی، دا لیک سره په دغسې شکل که موږ لیک پوه کړی؟
هایدروجنی بمونه هم په یو ډول انشقاق د یورانیمونو رامنځته کیږي، یعنی په دې معنی چې هایدروجنی بم په یوازې ځان باندې نه جوړیږي. نو هر څوک هایدروجنی بم جوړوي هغه اول باید نورمال اټومي بم د غنی شوي یورانیم سره ولري، ځکه د انشق د اتحاد لپاره اول باید د هستو انشقاق رامنځته شي چې لوړه انرژي رامنځته کی، او دغه لوړه انرژي بیا بل اخر د هستو د اتحاد لپاره چاپیریال جوړوي. نو په دې معنی که څوک اټومي بم په هایدروجنی بم ولري هغه باید حتما اول هغه نورمال اټومي بم ولري چې ترڅو وکولای شي یورانیم د انشقاق نه وروسته دغه رامنځته کی.
او دغه تاسو چې کوم خبره کوي معنا دا چې هایدروجن بم ته چې دوی رسیدلی دي د ساينس پوهانې طبعا هغه بل بم خو تیار نو جوړ کړی دی. اوس دلته یو پوښتنه پیدا کیږي، تاسو د یو ساينس پو په توګه ساينس پوهان د کوریا د وروستیو پرمختګونو ته څه نظر ګوري؟ یو مطلق منځوي هیواد څنګه کولی سي سي په ساينسي ډګر کې دومره پرمختګ وکړي؟
او دوه مسلې دي. دلته یو هغه سیاست اړخ دی چې هغه کېدای شي ځینې نور هیوادونه چې ور د مخه د دې ټکنالوژي ته لاسرسی لري هغه مرسته ورسره کوي. او دومره مسله دا ده چې سیاست نه راووزو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو درې مهم ټکي موجود دي. یو دا چې ته بودی جوړته ولري، دومره دا چې ته دولتي اراده ورته ولري، دریم دا چې ته فعال ډیپلوماسي باید ولري. د کوریا په برخه کې ډیپلوماسي مسله خو ا د ټوله ته معلومه ده چې دوی د نړۍ سره ښه ډیپلوماسي نه لري، او اما اراده دولتي اراده د دې کار د جوړولو لپاره بالکل موجوده.
یعنی دولتي اراده او بودیجه دا دوه شیان چې ولري ساينس د مراقبات دومره ګران کار نه دی.
نه نه دا دا یو عام فکر د خلکو سره ده چې دا کوم خاص فرمول لري. دا هیڅ خاص فرمول نه لري. نورمال په کتابونو کې دا لیکل شوی دی، یوازې ته باید مخصوص آلات او ټکنالوژي ورته وپیری، او هغه باید هغه هیوادونه چې ورده مخه دغه ټکنالوژي لري هغه د تاسو همکاري وکړي. او زه ډاډه یم چې د شمالي کوریا سره دا همکاري سوي دا وسم روانه ده. وکي
ډیر مننه محمد تنها صاحب، د افغان ساينس پو فزیک پو د هانور په پانتون کې ساينسي څېړنو بوخت یاستي. کور مودان او بریالیتوب مغواړم.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویل دی چې بل کال ته به 10,000 افغان ښوونکي مقرروي. دا معلمان به په 12,000 ښوونځیو کې مقرر شي. 1,000,000 شاګردانو ته به درس ورکړي چې 10% یې جنکۍ دي. موږ د پوهنې د وزارت په خوانی موین او د پونتون استاد آصف تنگ سره مرکه کړی ده.
د رپورټونو له قراره چې موږ تر رسیدلی دي په ولایتونو کې خزو معلمینو ته ډیر ضرورت دی، ځکه کورنۍ پلی لوڼی هغو ښوونځیو ته لیږي چې هلته معلمان وي. مګر اوس وګورو چې د دېرش زرو ښوونکو په مقرریو به چې بل کال ته پلان دی، دغه کورنۍ څومره وهڅیږي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي؟ آصف ننګ صاحب، ستاسې تجربه څه ده چې دېرش زره نوې معلمان چې بل کال ته د افغانستان په ولایتونو کې مقرر شي، نو دا کورنۍ به څومره دې ته تشویق شي چې خپل لونی په خوخه او رضا درس او تعلیم ته ولېږي، خونځي او ته ولېږي؟ ځکه موږ ته خود اس رپورټونه راغلي دي چې کورنۍ زړه نخ کوي هغه خونځي او ته خپل لونی ولېږي، خصوصا لګي غټي جنکی چې الته استادان وي نه استادان. ننګ صاحب،
معرفت تجربه په اساس چې موږ الته تقریبا وکاله د معرفت د معلمینو وضعیت په ارتباط باندې او د شاګرد دی وضعیت په ارتباط باندې کاوه، چې دا جبري مسائل دي، قهري مسائل دي، معرفت سره ډیر ارتباط نه لري. مثلا په افغانستان ډېر ولسوالیو کې شاید دې لا هم مهیا نه دي چې ښځینه موږ معلمه کو تر معلمي رسېدل نشته. جلکۍ تر شپږمه تر اومه تر اتم تر دې څنګه په یو ترتیب سره رسېدای شي، اما په تر شپېته فیصد زیات افغانستان کې جلکۍ تر دې درجې نه شي رسېدلی. دغه چې ونه رسېږي نو معلمه له کومه شي؟ ښځینه معلمې. دغه یو مسله ده چې د معرف پورې ما وویل چې زیات اړه نه لري، چې دا جلکۍ ته روزي نو باید معلومه ښځه وي، هغه هغه نشته ځکه چې دا تولید نشته.
بله، اوس خو دوی وایي چې دېرش زره به مقرر شي، د دې فایده به سي وي، څه ګټه به وکړي د جنکو د تعلیم په سطح؟ څه فکر کوي؟
ډېره ګټه کوي د انسان کې واقعا، یعنی په هغه سیمو کې چې اړتیا ده، په هغه سیمو کې چې کمبود ده، په هغه کې که دا معلمین استخدام شي، دا خو به ټول د معرف په کچه د معلمینو استخدام وي، کې به ښځینه وي، کې به نارینه وي. او دغه مثلا د بدخشان معلمه، د سمنګان معلمه، هغه ښځه که د کابل وي، آیا هغه اردان ته، زابل ته، مثلا کندهار ته، فراه ته، هغه ولسوالیو ته چې بیا تنه مرکزونه نه، هغه ته ځي که نه ځي؟ زما په نظر که په مراکزو کې د ولایاتو زمینه مساعده دي چې منګا د لیلیه مکاتبو د خدینه ولپاره هغه شرایطو کې چې لازم دي هغه ورته مهیا کړی شو، نو یو مرحله غواړي، یو لس کلنه دوره غواړي چې منګا د خلاګه د فیصله د کمبود کې جبران کړو.
خیانې ستاسې په نظر ګټه کوي خو ځینې نور شرایط لازم دي. بله مسله دا ده چې معلمان باید خپله روزل شوي وي، که نه مسلکي معلمان وي. دې کې څه وایي؟ دا څنګه کېدای شي؟ دا دیش در خوون کې فکر کوي چې به مسلکی هغه وي خوون کې وي؟
دا هم یو یعنی مغلقیت لري. موږ دوا مشکل مخامخ یو، د تربیه معلم په برخه کې معرف ډیر زیات پرمختګ کړی دی، معلمین ډیر زیات تربیه کوي. مشکل چیرته ده؟
مشکل چیرته
ده؟ دا یو خو په مراکزو کې ده چې دوی په مراکزو کې بیا غواړي وظیفه ترلاسه کړي. په دا څلورو پنځو لویو ولایتو کې، کابل، هرات، مزار، قندار مثلا داسې مرکزی ننګرهار. بله مسله مشکل چیرته ده؟ چې موږ تر څنګ یې د تربیه معلم فرق خو لرو، خو هغه څورلسم پاس ده. یا په قوانینو کې موږ څورلسم پاس ته په ښاریاتو کې په دا لویو ښارو کې معلمي نه ورکوو، دلته موږ لسانس ورکوو. لسانس فارغ ډېر ده، اوس په کال کې تر یو لک کې فارغ د لسانس موږ لرو. الحمدلله افغانستان کې دغه مسیر د فراغت د لسانس دا ډېر ده. اما بل مشکل بیا د لسانس څه شی ده؟ چې هغه په میتودولوژي باندې بیا بلد نه دي د تربیه د معلمي په شکل باندې. موږ باید داسې تربیه معلم اوس جوړ کړو چې یو کال کم له کمه یا شپږ میاشتې میتودولوژي، میتودونه، د ښوونیز اصول دغه معلمینو ته، دا څوک چې فارغ دي لسانس دي، دوی ته وروښيو. دې لپاره یعنی تخصص لازم ده. کله چې معلم وایو هغه همدغه کټګوري ته وایو چې هغه باید مسلکي رشته یې مکمله ویلي. فزیک داسې نه ده چې دی په درې میاشتو کې ولولي، دی باید مکمل د دوه کاله هغه رشته تکمیل کړي.
ډېره زیاته مننه آصف ننګ صاحب.
قدرمن اوردونکو زموږ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه هم پر دې ځای پای ته ورسیده. د دې خبرونه په لنډ وخت کې پیل سي. تاسو ته شب راز غواړو. زموږ سره اوسئ.